درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. یو ان ډی پی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل د پاکی او د تجدید ور انرژي څخه په استفادې کورنۍ کولای شي خپل کورونه تاوده کړي، روغتونونه فعالیت کولای شي او سوداګریزي چارې هم کاري فرصتونو ته دوام ورکولای شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلې په دې برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیې څخه ترلاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړې او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمېرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پوري د زغم غوښتنه وکړه. د تیر شپې تر ناوخته سباندې شپږ نیوي سلنه رایو شمیرل شوي وي چې پر اساس د هیڅ کاندید د رایو شمیر 50% ته نه رسیده. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغه لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقيقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپایي پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه اوونی ولشل. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې محل سره وکتل چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکې زیات شوې دي. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن دوشنبه د 1402 د ساور 15 او د میلادي 2023 د می 15 نیټه ده. نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي.
دا کمپاین د 1400 کې د شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د خلکو د اوبو ستونزه زیاته کړې ده. د کور د خرص برابرون کې افغان شزی وای د کور لګښت نشي برابرولې. لګړو اقتصادي ستونزو سره سره په ننګرهار کې د سوړ شریخ بازار تود دی.
نو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مودل خلک راځي، نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي بیا کمی شریخ ته راځي.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې او بوته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼې کښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخې دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 490 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بې ساری زیات شوی، د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې، خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تیرونې په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده. یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ټاکل شوی دی چې نن دوشنبه د افغانستان په 23 ولایتونو کې شاوخوا 5 میلیونو تر 15 کلونو کښو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یکشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو وایروس د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو مسؤول کمال شاه په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې دا یو لوی خطر دی.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول. د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سچینې هم چې نه غوښتنوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په سپایې کلی کې ده او ماشوم څلور کلن دی. د دغه سرچینې د معلوماتو لمخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنده واکسین په کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 15 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کیدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن یا پولیو پکې نه ده ختمه شوې او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. نوریاس نوری د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان واکسین شي.
د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کمپاین د هیواد په 23 ولایتونو کې پیلېږي چې دا کمپاین به د دې ولایتونو په 212 ولسوالیو کې تطبیق شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
یونیسف په وروستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو د 2 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. په هغو سیمو کې چې دغه د پولیو پیښې ثبت شوي دي، شاوخوا سیمو کې د نورو ماشومانو د اخته کېدو خطر څومره زیات دی؟
بله، پرون نومه ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ثبت شوه. متاسفانه نن د همدې ولایت له کوټ ولسوالۍ یوه بله پیښه راپور شوي چې دا په سیمه کې د دې ناروغۍ د وایرس د خپرېدو څرګندوی کوي او په دې سیمه کې د ټول ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي، له میندو او پلرونو څه هیله لري؟
روان کمپاین یو ښه فرصت دی ترڅو میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي او دوی له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. دا زموږ له دوی هیله ده او دا به د ټولو میندو او پلرونو یو ډېر لوی کومک وي ترڅو دوی هم له پروګرام سره او هم له خپلو ماشومانو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاو چې څرګندونه تاسو له ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 او 15 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دي وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون پیټی پر اوږو دی. دوی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې عاید تر پخوا کم شوی دی. نور جزئیات د نرګس حبیب زی په راپور کې.
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلون کوي وو او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
ما نوموړي خونه خودم است. زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم، ډیر سخت دی واقعا سخت، ځکه وایم زه دا اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم، هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي، د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم، زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
دروقی په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقی او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاون د اشپازو نموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم دغه فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړینې وروسته به د خلکو په کورونو کې جامع منځلي، خو اوس د خپل ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولای. هغه وویل
لکه چې ووم ترلم جامې مې منځلې، کار مې کوه، اوس څه کولی نشم، نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لاس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پر ویب پانه سربیره د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام او انستګرام هم موندلای شئ او همې اوریدای او همې مطالب لوستلای شئ. اوس هم د اوکراین په لور د اوکراین ولسمشر وایي دا هیواد به پر هغو پیاوړو وسلو چې له خپلو لویدیځو متحدانو یې غوښتي د روسیې د خاورې دننه حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د دغه سې یوه تهاجمي برید لپاره چې له ډېرې مودې تمه کیږي د دا ډول وسلو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی جرمنی ته په سفر کې د یکشن به پوره زوول چې د دې هیواد پوز به د هغو پیاوړو وسلو په ترلاسه کولو سره چې له لویدیځې غوښتنه کړې د روسیې پر خاورې برید ونه کړي. زیلنسکی د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولز سره په کتنه کې وویل چې موږ د روسیې پر خاورې برید نه کوو، موږ د خپلو قانوني سیمو د آزادولو په حال کې یو. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې موږ پر روسیې د برید لپاره نه وخت لرو، نه ځواکونه او نه هم اضافي وسلې. برلین د زیلنسکی له سفر سره سم له کیف سره د 3 میلیارد ډالرو پوځي مرستو یوه بسته اعلان کړه تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله وکړي. زیلنسکی په برلین کې خبر اعلان ته وویل اوس د دې وخت چې روان کال د جګړې پای ته رسول مشخص کړو، مکول شو چې روان کال د یرغلګر ماته حتمی کړو. د اوکراین ولسمشر د جرمنی له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر څخه مننه وکړه چې د دې په خبره د اوکراین د معاصر تاریخ په تر ټولو ناوړه بحران کې د دې هیواد ملاتړ وکړ. له اوکرين سره د جرمني په دغه پوزي مرسته کې د مارډر په نوم شل زغروالي وسيلي شل یو پارت یو ټانکونه د تایرو زيت ګپارت پینزلس ټانکونه او بی پیلوټ 200 کشفی الوتکې شامل دي. پر دې سربیره به د توپونو مهمات او څه باندې 200 پوځي وسایت هم اوکراین ته ورکړل شي. له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو وروستۍ بسته پر اوکراین د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې له یرغل وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه مرسته ده. جرمني له اوکراین سره دغه نوې پوځي مرسته داسې مهال اعلانوي چې د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونو د بخمود ښار پر جنوبي او شمالي برخو بریدونه وکړل، خو وی نه شوی کولی چې د دوی ځواکونه له سنګرونو په شا کړي. دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
له خبرونو ور اخوا وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. میډل ایست مانیټر خبرونې په کندهار کې له طالب چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې چې په بریتانیا کې خبریږي د جمعې په ورځ کندهار ته د قطر د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سفر ته په اشاره د کندهار اهمیت ته پام کړی او لیکلي دي چې دغه شارت د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات سیاسي اهمیت پیدا کړی، ځکه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هلته اوسي او د طالبانو د حکومت اکثر مهمې پریکړې په دغه ښار کې کیږي. په وروستیو کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال شو. د قطر صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا په دې کتنه کې د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتېدا خبرې وشوې. د میډل ایست خبرونې پر اساس کندهار ته د قطر د صدر اعظم سفر له دې نظره د پام وړ دی چې دغه هیواد د امریکا او طالبانو او دغه راست د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو او طالبانو په کې سیاسي دفتر پرانیستی وو. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته له بهره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه نه دي کړي. ورځپاڼه وایي د 2020 په دوبی کې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته پینټاګون یا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له ګڼو داسې پوښتنو سره مخامخ شو چې د ځواک له ایستلو وروسته به په څه ډول په دغه هیواد کې د تروریستانو د روزل کېدو او د هغه سې بلې حملې مخه نیسي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې وشوه. ورځپاڼه زیاتوي د بایدن حکومت د دې ډول پوښتنو په ځواب کې بیا بیا وویل چې دوی له بهره هم استخباراتي معلومات ترلاسه کولی او پر تروریستانو بریدونه کولی شي. خو دا دی له هغه مهاله نږدې دی چې دوه کاله پوره شي، مګر د امریکا د پوځ مشران تاییدوي چې د دې ډول بریدونو لپاره کافي امکانات نه لري. حال دا چې د 2020 په اگست کې د پینټاګون ویندوی جان کربی په ټینګار وویل چې دوی له بهره تروریستان وشتلی شي. ملټری ټایمز وایي امریکایي قومندانان د افغانستان له درکه ډیر مطمئن نشکاري په تیره بیا د داعش د فعالیت په خاطر. د امریکا د قواو مرکزی قومندان جنرال ایریک کریلا په مارچ میاشت کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د دې قومندانان اټکل کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید داعش له افغانستانه د باندې د حملو وس ومومي او د امریکا او لویدیځوالو پر ضد عملیات وکړي. شریخ په افغانستان کې له هغو مشهور خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په تودو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار له همداسې ولایتونو څخه دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامې شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د خوړلو لپاره ورسي، خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم ډېر صفتونه کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامې شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بار هم سلامیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي بیا کامې شریخ ته راځي.
خدا یوازې پاکیزه شریخ نه دی بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښون کې لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښون کې لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغه سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوري دا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښوونکي لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلم د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې دا غنم د پاکستان خوا ته روان دی. پلان کې ارزان سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بیواز لدی، شینه لدی، دا سیډیر کورونه ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه ده خوړلې نه ورسېږي، بچانې وږي ناستې. طالبان خپل بچی کې دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور د موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبا نسته له موبایل له هغې څه ډېر بې برخې پاتې دي. دا زموږ خلک ډېر په ستونزو کې دي. دا مخابراتو له شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې موږ تمبه راوړي.
غواړم چې د ټرانسپورټ د بیې په باره کې یو څو کلمې وغږېږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چې وو په کاسټرو کې او په تونسو کې لس افغانۍ وي، ولې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوي 40 افغانۍ وي، ولې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک یې ډېر ستونزمن کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ موږ ډېر رفت آمد لرو، مخکې کراوي 1500 یا 600 افغانۍ وي. حتی بعض وقت به دی امکان هم و چه 400 روپی یا 300 روپی سو کلار شی رفت آمد و که کابل تاولی. متاسفانه اوز قیمتون الور شوی دی، کراوی هم زر افغانه تجگی شوی دی دی مزار و دی کابل ترمانیز. نو واقعا خلق دیر ستون مزکری دی. نو دی دولت نمی داخل ده چه دیگه مسائل تا لک توجه که او دی خلق و اندخنو تا لک ورسیږي. نو تاسو نه ډیره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.